یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي راډیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبري خپرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په افغانستان کې د سولې په اړه په کابل کې د امریکا سفیر نن یو لړ څرګندونې وکړې او وویل چې وروستي اوربند وښوده چې په افغانستان کې د سولې په برخه کې پرمختګونه روان دي. دغه راز د افغان حکومت اجرایي رئیس هم د سولې په اړه نن یو لړ څرګندونې کړې. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې مسکو ته د امریکا د ملي امنیت د سلاحکار د وروستي سفر له حاله مو خبرو. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالم محمد سالم دا خبر نوړندې کوي.
د دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې شاوخوا 50 دولت مخالف وسلوال وژل سوي دي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان او کولمبیا کې د نشه یي موادو تولید زیات سوی دی. بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو پرون د اټومي وسلو د څارونکي سازمان لپاره د زیاتو صلاحیتونو غوښتنه وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د چرنیزو او ځنګړو عملیاتو په نتیجه کې شاوخوا 50 وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونو د اوربان اعلان ته له درناوي سره سره 12 تصفیوي نوي کومندوي 2 ځنګړي او 3 هوایي عملیات کړي دي. دغه وزارت په ویلامه کې د دغو پوځي عملیاتو پر مهال د 50 وسلوالو د وژل کېدو او 13 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. دفاع وزارت وایي دغه پوځي عملیات پرون په ننګرهار، نورستان، غزنی، پکتیکا، میدان وردګ، فراه، بادغیس، فاریاب، کندوز او هلمند ولایتونو کې سوي دي. دفاع وزارت وایي په وژل سوو کې د داعش ډلې غړي هم شامل دي. په اعلامیه کې د افغان پوځونو د وژل کېدو په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. د ملګری ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي په افغانستان او کولمبیا کې د نشه یي موادو تولید په لوړه پیمانه زیات سوی دی. د هغه راپور پر بنسټ چې د سې شمې په ورځ خپور سوی، په دې دوو هیوادونو کې د نشه یي موادو تولید د 2018 کال څخه تر 2013 کال پورې په سولې کې 15% زیات سوی دی. خو په ملګری ملتونو کې د امریکا افغانستان ځانګړي استازي محمود سیقل پرون امنیت شورا ته په وینا کې وویل
in the first 6 months alone our counter narcotics police force
they were is mujd nashay mawad par zid mubarz police de kal pa lumra yosh pa jamiash ki pa tol hewat ki 1,500 amaliyat akri chi 312,000 tono ziyat nashay mawad yani wali aw de mawad de process ziyat laboratory ne la manza wadi de tar de makh ki de dushambe paras pa kabal ki de nashay mawad pran de mubarz wazarat ham manali wa che pa afghanistan ki pa wrasta yu ki de nashay mawad tawlid aw karawal ziyat si wadi. د کندوز چارواکي وایي په دې ولایت کې به د فابریکو او برېښنا د مناسب ځای د نشټوالي ستونزه حل کړي. د سوداګرۍ او صنایعو ادارې د مستهلکونو مدیر جواد میرزایی پرون د ځینو کارځایونو تر کتنې وروسته ازادي راډیو ته وویل دای وای د ځای او قوي برق نشټوالی د دوی اوم د ستونزې چې موږ له نږدې وکړې د دوی ستونزې بل وزارت سره شریکه کړې چې د ستونزې حل سي. نورې فابریکې هم له دې ستونزې سره مخامخ دي. په کندوز کې د فابریکو خوندانو د دغه ولایت له مسولانو د امن او خپل تولیداتو ته د ښه بازار غوښتنه وکړه. د فابریکو او تولیدي کارځایونو خوندان وایي چې په کندوز کې د صنعتي شارګوټي نشټوالی هم د دوی د تولیداتو د غړېدو مخه نیولې ده. بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو پرون د اټومي وسلو د څارونکو سازمان لپاره د زیاتو صلاحیتونو غوښتنه وکړه. څو مشخص سي چې د زهرجن موادو په مرسته په حمله کې څوک لاس لري. دغه حمله د روسي او سوریې له سخت مخالفت سره مخامخ سي دي. مسکو او دمشق هغه تورونه رد کړي چې ګوا کې دوی په ورستوي میاشت کې د کیمیاوي وسلو په مرسته په حمله کې لاس لري. دوی څنګه کړي چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان په ماموریت کې باید تغییر را نسی. په ها کې دغه سازمان په پالیسي جوړونکو دفتر کې د وینا پر مهال د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن وویل موږ ټول هیله من یو چې د وژنې دغه وحشتناکې وسیلې باید بیا ونه کارول سي. جانسن وویل چې خوشنوونکي واقعیت دا دی چې دغه کیمیاوي وسیلې کارول سوي او بیا هم کارول کیږي. تمه کیږي د کیمیاوي وسلو څارونکو سازمان به په نږدې راتلونکي کې خپل هغه راپور خپور کړي چې د سوریې په دوما ښار کې په اپریل میاشت کې د سارین او کلورین ګازو په مرسته د حملې په اړه دی. روغتیایي او ژغورندوی سرچینې وایي په هغه حمله کې 40 کسان وژل سوي وه. دوی په دې حمله کې د ولسمشر بشار الاسد حکومت دخیل بللی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو اعلی رتبه چارواکی ویلي ترکیه ته خبرداری ورکول سوی څو له روسیې د میزایلو اس څلور سوه ډوله دفاعي دستګاه له رانیولو تیر نه سي. د اف پنځه دېرش ډوله جنګي الوتکو رانیولو پلان به یې له خطر سره مخامخ سي. د اروپا او آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویس میچل پرون د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل که ترکیه چې د ناټو متحده ده له روسیې د دفاع هوا سیستم وپیري، د روسیې پر دفاعي سکتور د امریکا له ګول سوو بندیزونو څخه به سرغړونه وکړي. دغه امریکایي چارواکي ویلي که روسیا دا سیستم له روسیې واخلي، د امریکا اف پنځه دېرش ډوله جنګي الوتکې نسي ترلاسه کولی. د امریکا په کانګرس کې پر ترکیې د اف پنځه دېرش ډوله الوتکو د نه خرڅولو موضوع په دې وروستیو کې مطرح سوې ده. او ټاکل سوی د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د خبرو لپاره مسکو ته ورسیږي. د دې خبرو هدف هغې سرمشریزې ته زمینه برابرول دی چې په پام کې ده د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ راتلونکې میلادي میاشت وسی. په پام کې ده د امریکا د ملي امنیت سلاکار تر خپلې کتنې وروسته د افغانستان پر وخت د شپې پر نهو بجو یوه خبري کانفرنس ته وینا هم وکړي. په دې وینا کې به د دواړو ولسمشرانو ترمنځ د سرمشریزې د وخت او ځای په اړه معلومات ورکړي. جان بولټن په داسې حال کې مسکو ته ځي چې پرون او نن یې په لندن او روم کې د امریکا له متحدانو سره کتنې درلودې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یوه تلویزیوني وینا کې ویلي ولسمشر ټرمپ شایي په نږدې راتلونکي کې له پوتین سره وګوري. د اتریش یوې ورځپاڼې راپور ورکړی چې د امریکا او روسیې ډلو له مخکې لا په ویانا کې د دواړو ولسمشرانو د جولای د پنځلسمې د سرمشریزې لپاره چمتووالی پیل کړی دی. د امریکا یوه چارواکي د نوم نه ښولو په شرط رویټرز اژانس ته ویلي چې د دې کتنې لپاره د فنلاند پلازمینه یو احتمالي انتخاب دی، خو په دې اړه وروستۍ پریکړه له روسي لوري سره د بولټن په خبرو پورې تړلې ده.
له سلیم محمد سلیم مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې وروستي اوربند وښوده چې د سولې په برخه کې هڅې نتیجه ورکوي. دغه راز د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم پرون په افغانستان کې د موقت اوربند او په دې هیواد کې د سولې لپاره په شته فرصتونو بحث وکړ. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دغه راز موسکو ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکار د سفر له حاله مو هم خبرو. ازادي راډیو اورېدل خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوي د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په ترڅ کې په کابل کې د امریکا سفیر نن خوشبيني څرګنده کړه او ویل چې وروستي اوربند وښوده چې د سولې په برخه کې هڅې نتیجه ورکوي. لدې مخکې یو شمېر نورو امریکایي چارواکو من جمله د امریکا دفاع وزیر هم ویلو چې له ولسو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د رښتینو خبرو هڅونکې نښې نښانې لیدل کېږي. د امریکا سفیر په کابل کې نن دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د حکومت لخوا د طالبانو ته د اعلان شوي اوربند یوازې درې ورځې پاتې دي. د په کابل کې د امریکا د سفیر د وروستیو څرګندونو په اړه نور جزئیات به له خپل خبریال واصل وصال څخه واورو چې همدا شپه د کابل له سټډیو سره واصل دی. وصال صاحب، مهرباني وکړئ د امریکا سفیر څه وویل؟
ډېر زیاته مننه نور صاحب، تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، نن په کابل کې د امریکا سفیر د ښځو د ګډون او پیاوړتیا په نوم ملي ناستې ته د وینا پر مهال وویل چې د سولې درې ورځنۍ اوربند د وښوده چې د سولې په برخه کې بدلون راتلونکی دی. ښاغلی بس وویل په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره ژمنتیا او رښتینو هلو ځلو ته اړتیا ده. د ده په خبره هیواد په افغانستان کې د بدلون لپاره هر راز همکاري او ملاتړ ته چمتو دی. نوموړي دا هم ویل چې په افغانستان کې د سولې په اړه وروستیو هڅو او لیوالتیا ته په کتو د دغه هیواد راتلونکی روښانه ښکاري. نوموړي وویل د اوربند په درې ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو او ترڅنګ د وسلوالو طالبانو د اختر ګډن منځنه او یو ځای کې نستل دا غسدي چې خلکو ته هیلمندی وربخي چې په دغه هیواد کې نور نو جنگ جګړې پای ته رسیږي او دلته به سوله راځي او خلک به د سولې او یووالي په فضا کې ژوند کوي. د دې خبره په دې برخه کې د عامو خلکو رول هم ډیر مهم دی او د سولې د اوربند دغه هسه چې په دې وروستیو کې کوم چې روان دي د بیلابیلو ولایتونو نه خلک کابل ته پیاده مزل کوي، له هلمند نه کونړ نه او پېښور نه چې دلته راغله افغانستان ته، دا غسه دي چې د خلکو لیوالتیا او علاقمندي د سولې په برخه کې ښایي. په ورته وخت کې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم درې ورځنی اوربند یو ښه ګام وباله، خو په خبره یې د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره سناسه ضرورو چې مخکې تر مخکې همغږي او معلومات شریک شوی وای. نو د ښاغلي عبدالله په خبره چې د دغه اوربند اغیز به سناسه ډیر وای، خدای چې په دې برخه کې د ښاغلي عبدالله سرګندونه وورو.
وختي با ما مشوره صورت گرفت، ما فقط مکسم نکردم، گفتم اگر انی 3 روز یا 5 روز یا 10 روز سبب قطع جنگ، سبب قطع آتش بر مردم افغانستان شوه، این مردم افغانستان استقبال میکنه. یعنی ما متاسفانه در یک شرایط در این کشور قرار گرفتیم که آنچه که باید داریم روزهای جنگ است.
بله، دا د ډاکټر عبدالله سرګندونه وې د سولې په تړاو چې وې کړې، او په دې وروستیو کې نوري صاحب نو سولې ته په کوردن افغانستان کې او بهر هیلې زیاتې شوې دي. نو وبلیدل شي چې بالاخره د دغه وروستیو ملاتړو او هڅو نتیجه به سوي نو دا وخت ثابت کړي.
بله وصال صاحب، په کابل کې د امریکا سفیر د سولې په ارتباط باندې دغه وروستۍ څرګندونې چې وکړې، آیا دې ته هم اشاره وکړه چې د امریکا متحده ایالات د سولې په دغو خبرو کې څه رول لوبولی شي؟ هغه غوښتنه چې وسلوالو طالبانو په کراتو کراتو مطرح کړې ده چې که خبرې کوي د سولې پروسه پیلېږي نو د امریکا سره به لومړی مخامخ خبرې کوي، په دې اړه کوم څرګندونې کوم اشاره یې ونه کړه؟
بله، په دې تړاو داسې سرګند څهونه ویل چې دوی به د مذاکراتو په برخه کې کوم منځګړیتوب وکړي یا هم طالبانو سره به مخامخ د خبرو میز ته کښېني. صرف یادونه یې وکړه چې هیواد یې چمتو دی چې په افغانستان کې د بدلون لپاره او د سولې د راوستو او د ثبات په برخه کې هر راز همکاري وکړي، خو دا یې څرګنده نه کړه چې دغه همکاري به څه ډول وي، آیا مخامخ مذاکرات به کوي د طالبانو سره که څنګه؟
بله ویسال صاحب، له ولسو کلونو راهیسې امریکا پوځي او ملکي هڅې مخ ته وړي، خو تر اوسه پورې د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. دغه راز نن هم داسې راپورونه مو ترلاسه کړي چې د هلمند د سولې حرکت غړو چې درې ورځې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه په مخ کې اعتراض کړی و، او نن د امریکا سفارت په مخ کې اعتراض کوي او هغوی ته خپلې غوښتنې مطرح کوي. د تاسو مننه، بیا به هم دا موضوع تعقیب کړو، خو د نننیو د په کابل کې د امریکا د سفیر او دغه راز د حکومت اجرایه رئیس د نننیو څرګندونو په اړه به د یو کارپو نظر هم واخلو. د کابل د پوهنتون د حقوقو سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صفای هم را سره د ټلیفون په لیکه دی. صفای صاحب، تاسو خبرې واورېدې د جان باس په کابل کې د امریکا د سفیر، په خبرو کې کوم داسې نوی شی نه و؟ یوازې همدا هرکلی و، ستاینه وه چې د اوربند را په دې خوا له هر لوري اورېدل کېږي، که هغه کورني چارواکي دي که د افغانستان د حکومت چارواکي دي او که نړیوال دي، په نړیوالو غونډو او میټینګونو کې د دې ډېر هرکلی کېږي. آیا د دې تر شا ځینې نورې هڅې هم روانې دي که نه؟
او مهربانی ستاسو د سوال نه هر خبره داده چې فکر کوم چې خبره عروج ته روانې دي، شاید مخکې روانې شوي دي، او شاید د دې اعمالو او د اوربند د دو قوي سپورټ وجود درلوده پخوا هم، او اوس چې دوی دا اظهارات کوي نو هیله داده چې امریکا خپله ارتو نظر لاس په کار شي، او دا هم ویلي چې طالبانو سره خبرو ته هم حاضر یو چې حکومت د افغانستان سره غږیږي، نو چې هر څومره دا مسله چټکه شي او موضوع یو طرفه شي او سولې شروع شي، دا به د موږ د خلکو د وطن په ګټه شي.
بله، صفای صاحب، د حکومت اجرایی رئیس عبدالله له دغو لنډو څرګندونو داسې ښکاري چې د سره په د اوربن په برخه کې ډیره مشوره نه شوې. په دغسې مهمو موضوعاتو کې ولې مشوره نه کیږي؟ ده وویل چې په دې باندې مو ډیرې خبرې کړې وای، ممکن د ملکي د افغان ځواکونو د تلفاتو مخه نیول شوې وای، ال دغه اوربن نه ډیره ښه ګټه پورته شوې وای، نور څه ښه ګټه پورته کیدلی شوې ستاسو په نظر؟
او زه فکر نکوم چې که خبرې شوی هم وای د دې نه زیات کوم عکس العمل د جنګیالیو د خوا د افغانستان حکومت کې را څرګند شوی وای، یعنې دې نه پورته چې نه کېدل. نو دا ډاکټر صاحب عبدالله هم دا ښه لکه چې تایید کړې دا نیک قدم ونیسي او آینده کې د موضوع خپله د ولسمشر سره او په کابینه کې په شورا د وزیرانو کې تعقیب کړي سره چې موضوع پر مخ ولاړه شي او امن راشي دې منطقې ته. اوس داسې دا شوي وای پخوا ښه به و، دا نه وای شوي ښه به و، دا خبرې فایده نه کوي. نو فایده یې دا کوي چې وایي دا زه تاییدوم او نور هم راځي چې دننه ملي اجماع هم منځته راشي چې دغه رقم
فیصلو سره نور هم مهمه واقع. بله پوهان ودیر صفای، له تاسو یوه دنیا مننه. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صفای و چې په کابل کې د امریکا د سفیر او د غرازي حکومت اجرایي رئیس د وروستیو د سولې او د وروستي اوربند په اړه د هغوی د څرګندونو په باب خپل نظر را سره شریک او د افغانستان د حکومت له لوري د یادونې وړ بولو چې طالبانو ته اعلان شوی اوربند درې ورځې وروسته پای ته رسیږي. افغان ولسمشر هم د یو شمیر ولایتونو له والیانو سره د دې اوربند او دا چې له هغه وروسته د په خپلو سیمو کې دوی څه وکړي خبرې پیل کړې دي.
جنگ مونږ نه پلار او اغز مونږه بے پلار کړو، مونږه بے کور کړلو او جنگ بربادی راوړي. جنگ کې ګټه نشته ده، هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
ازادي رادیو اوري او اوس هم په مکړه اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د موهوزي د اوبو لګولو سکتوري پروژه به په 15 ولایتونو کې تطبیق شي. د دغه وزارت مالی او اداري مرستيال عبدالبصير عظیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې بدخشان، بغلان، تخار، کندوز او بامیان ولایتونه په دې پروژه کې شامل دي. د دغه پروژې لګښت شپږ اویا میلیونه ډالر کېږي چې د اروپایي ټولنې او اسیایي پراختیايي بانک لخوا ورکول کېږي. د ښاغلي عظیمی په خبره دا پروژه به تر 2023 میلادي کال پورې بشپړه کیږي او له دې سره به څه باندې اویا زره هکتاره کرنیزه ځمکه خړو بسي. د کرنې او مالداری وزارت وایي چې په یو شمیر ولایتونو کې به څارویو ته د طبق واکسین له ورکولو سره به حیواني محصولات زیات شي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د طبق ضد واکسین به په کابل، پروان، لوګر، غزنی، میدان وردګو، بلخ، کندوز، هرات، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې 500,000 څارویو ته ورکړل شي. د ښاغلي رستمی په خبره د کرنې او مالداری وزارت هر کال د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په مرسته په یو شمیر ولایتونو کې څارویو ته د طبق ضد واکسین عملي کوي. طبق یو ساري ناروغي ده چې څاروي پرې اخته کیږي او حتی د څاروي د تلف کېدو لامل ګرځي. د هم د کابل په بازارونو کې د جنو توکو اوبه یو بورې قزاقي وړو 1200 افغانۍ، یو 50 کیلوي د بورې بورې 1400 افغانۍ، درې نیمه نایوریجې 2000 افغانۍ، 14 کیلوي غوړي 1060 افغانۍ، یو لیتر پټرول 350 افغانۍ او یو لیتر ډیزل 840 افغانۍ. او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرانیو اسارو په وړاندې د افغانۍ اوبه یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 50 پوله، یو اروپایي یورو 40 افغانۍ 50 پوله، یو سلینګ پوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 8 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 1580 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو لازم دي تړو او اوریدل. د افغانستان په اړه بیا هم پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار موسکو ته ځي چې د دغه هیواد له چارواکو سره د دوه هیوادونو د ولسمشرانو د کتنې د ځای او نیټې په اړه خبرې وکړي. د دوه هیوادونو ولسمشرانو ډونالډ ترامپ او ولادیمیر پوتین تر اوسه پورې دوه ځلې سره کتلي، خو دا دوې کتنې د نړیوالو غونډو په څنډو کې وې. اسمه څروان دا موضوع تعقیب کړي، دلته په سټډیو کې راسره دی. او لومړی به څروان صاحب راته وایي چې جان بولټن د امریکا د ملي امنیت سلاکار کله مسکو ته ځي.
نوری صاحب مننه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن مسکو ته ځي چې د روسیې له باندنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وبیني. ګومان کېږي چې دی به په دې سفر کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د جولای د میاشتې د کتنې لار هواره کړي. ښاغلی بولټن به له کتنو وروسته د کابل په وخت د شپې په 9 بجې په یوه خبري غونډه کې څرګندونې وکړي او ښایي په دې خبري غونډه کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د راتلونکي کتنې نیټه او ځای اعلان کړي. بولټن د ایټالیا له پلازمینې روم څخه مسکو ته ځي. د رواني اونۍ د دوشنبې او سه شنبې په ورځو په لندن او روم کې د امریکا له متحدانو سره غونډې لرلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د رواني اونۍ په پیل کې په یوه تلویزیوني وینا کې ویلي وو چې ښاغلی ټرمپ به شایي د روسیې له ولسمشر سره په لنډ وخت کې وګوري.
یعنی تر اوسه پورې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو د کتنې دقیقه نیټه او ځای لا څرګند نه دی.
ویل شوي چې د جولای په 2 نیمایي یعنی د جولای له 15 وروسته به دواړه مشران سره وویني، ځکه چې د جولای له 11 تر 12 پورې ولسمشر ټرمپ د ناټو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته ځي او بیا د جولای په 14 بریتانیا ته سفر کوي. خو د ده او د پوتین د کتنې د ځای په اړه اټکل کېږي چې دوی به شایي په ویانا یا هلسنګي کې سره وویني. د رواني اونۍ په پیل کې یوې اتریشي ورځپاڼې لیکلي وو چې د روسیې او امریکا پلاوی له وړاندې څخه یانا ته رسیدلی چې د جولای په 15 د روسیې او امریکا د ولسمشرانو د کتنې لپاره تیاری ونیسي. خو یو امریکایي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا او روسیې ولسمشران به د جولای په 16 د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې سره وویني. له دې ټولو خبرو سره سره وروستۍ پریکړه به د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جان بولټن او روسي چارواکو د خبرو په نتیجه کې معلومه شي.
دغو کتنو لپاره تیاریونه داسې ښکاري چې دا لکه د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ ان ته ورته کتنه ده چې په سنګاپور کې ترسره شوه. په داسې حال کې چې د روسیې ولسمشر یو مخکې څوزلي ولسمشرانو د امریکا سره کتلي دي، نورمال یا کریملین ته راغوښتل کېږي او یا هم زی په سپینه ماڼۍ کې سره ګوري. ولې د دې کتنې لپاره داسې ترتیبات نیول کېږي؟ بل ځای کې دا کتنه په پام کې نیول کېږي؟ د روسیې او امریکا ترمنځ علایق روابط ولې دومره کړکېچن دي؟
څو مسلې دي. یو مسله خو دا ده چې په دې مخکې ما ورته اشاره وکړه چې دواړو ولسمشرانو مخکې تر اوسه پورې دوه ځلې سره کتلي دي، خو دواړه ځلې د نړیوالو غونډو په څنډه کې کتلي دي. یعنی داسې غونډې نه وي چې لکه دا غونډه چې ورته تیاری نیول کېږي یو بل ته بلنه ورکړي وي، داسې غونډې نه دي. له بلې خوا د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې په وروستیو کلونو کې خورا ترنګلې شوي دي. د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د ادعاو په سر، د اوکراین د ختیځ د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ په سر چې روسیه یې کوي، د کریمیا د ټاپو وسمې له ځان سره د یو ځای کولو پر سر چې روسیې له ځان سره یو ځای کړی ده، د امریکا او د روسیې اړیکې خرابې شوي دي. په سوریا کې په نورو ډیرو مسلو کې دواړه خواوې ډیر زیات اختلافات لري، نو ځکه د دوی کتنه هم ډیره زیاته مهمه ګڼل کېږي. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړل، د شمالي کوریا د مشر او د ټرمپ د کتنې په شان.
بلې، اسمه تروان، له تاسو نه مننه.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په افغانستان کې د موقت اوربند او په دې هیواد کې د سولې لپاره په موجوده فرصتونو بحث وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي په دې غونډه کې وویل د خوښنه دي چې وسلوالو طالبانو له 3 ورځنی اوربند وروسته بیرته د جګړې لاره غوره کړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي هم په پرونۍ غونډه کې وویل چې د افغانستان د سولې پروسه د ځینو ټکو په پام کنی ولو سره بریالی کیدای شي. نور تفصیل به د اجمل ان پر رپورت کې واورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سې شنبې په ورځ په نیویارک کې د افغانستان په اړه غونډه په دې هیواد کې د ولسی خلکو د مرکزوب لیله موضوع پیل کړه. ورسته په کوچنی اختر کې د 3 ورځنی موقت اوربند د سولې او سیمایزو همکاریو په دې برخه کې پرشتو فرصتونو او په افغانستان کې په راتلونکو انتخاباتو خبرې وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامی چی ماموتو په پایل کې ویل دا ورته د ډېرې خواشینۍ خبره ده چې وسلوالو طالبانو اوربند ته دوام ورنکړ او بیرته یې د جګړې لاره خپله کړه. د نوموړي په وینا دا یو فرصت و چې وسلوالو کولی شول تاوتریخوالی راکم کړي. د ښاغلي ماموتو په وینا د جګړې د لارې غوره کول یوازې خیر نظامیان له ستونزو سره مخ کوي. همدارنګه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي محمود سیقل د امنیت شورا په غونډه کې وویل له طالبانو سره اوربند د افغان حکومت یوه لاسته راوړنه ده او باید چې نړیوال ملاتړ وکړي. خو ښاغلي سیقل زیاته کړه په افغانستان کې د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره باید څو شیان په نظر کې ونیول شي. ښاغلي سیقل وایي د سولې د پروسې بریالیتوب په څو عواملو پورې تړلی. باید زموږ یووالی پیاوړی شي. باید خلک د پروسې له هرې مرحلې خبر کړو او د راتلونکي هر اوربند او هر ډول خبرو په اړه ډاډ ترلاسه شي. باید د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل د پلان په اړه اطمینان موجود وي او باید په افغانستان کې د روانو هڅو لپاره د سیمه ییز او نړیوالې اجماع لپاره کار وشي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سې شنبې د ورځې غونډه کې د چین، روسیې، پاکستان، هندوستان، ایران، اروپایي ټولنې، برتانیا، متحده ایالاتونو، جاپان، سربیره د یو شمېر نورو هیوادونو استازو هم خبرې وکړې. دوی په افغانستان کې وروستی اوربند وستای او د روانې جګړې لپاره د سیاسي حل لارې او افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو په پایل ټینګار وکړ. په غونډه کې د انتخاباتو لپاره په روان چمتووالي هم خبرې وشوې. په کابل کې بیا ولسمشر محمد اشرف غنی د سی شنبې په ماخام د سولې د عالی شورا او دینی عالمانو د شورا لغړو سره وکتل او د اوربند پاړی د افغانستان د دینی عالمانو وروستۍ فتوا وستایله. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې خلک کولی شي خپل وړاندیزونه د سولې د هر ډول خبرو او اوربند لپاره د سولې عالی شورا سره مطرح کړي.
هر تشویشی را که در قسمت صلح وجود داره
ولسمشر اشرف غنی وی لمړی هر ډول اندېښنه چې د سولې په اړه موجوده وي د افغانستان ملت د سولې شورا سره شریک کړي. دویم د سولې د پروسې د بهتره کول لپاره چې هر وړاندیز ولري د سولې د عالی شورا او له ما سره یې شریک کړي. ټول اقشار، ټول مشران، ټولنې، د ښځو بنسټونه او د افغانستان ټول خلک په دې کې
داخل است.
او خو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د سولې په هڅو سربیره په څو نورو مواردو هم خبرې وشوې. ملګري ملتونه به د روان کال د نومبر په 28مه نیټه په جنیوا کې د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربتوب وکړي. پر خپل ځان د افغانستان اتکا شته ستونزې او په وړاندې چلند په ځانګړې توګه د ناامنۍ او کارموندنې په برخو کې او د پراختیایي بنسټونو سره د بشري اقداماتو تړل هغه درې مسلې دي چې د بیلابیلو هیوادونو د وزیرانو په سطحه به په دې غونډه کې پرې خبرې کیږي.
د لوبو له میدانه
د لوبو له میدان البته زو د روسیې د فوټبال د نړیوال جام لوبو ته پرون د فوټبال نړیوال جام لوبو څخه څو ټیمونه ووتل. یا له دغه جام سره مخه وکړه خو یو شمیر نور ټیمونو بیا بل پړاو ته لاره پیدا کړه. زما همکار طاهر روشن چې د سپورت په خپل مینوال د خپل فوټبال کې ویل تبصره کوي سره دی لدنه به واورو چې روخان صاحب پرون څو ټیمونو لوبه وکړه، څو ووتل مخخه وکړه او څو بل پړاو ته لاره پیدا کړه.
بل نوري صاحب تاسو ته او درنو ریدونکو ته سلامونه وایم. تاسو داسې د جمله وویلې چې دی لوبه کوي، دی هم فوټبال کوي په سټوډیو کې. اوریدونکي داسې فکر په سټوډیو کې را سره دي، دغه مې ټوکه وکړه. نوري صاحب پرون څو لوبې وسولې، یعنې څلور لوبې وسولې چې دغه نتیجه به زه اوس ووایم په لنډه توګه. خو یو ډېره مهمه لوبه چې هغه د ارجنټاین او د نایجیریا ترمنځ وه، هغه یو ډېره جالبه او مهمه لوبه وه چې په هغه باره کې به یو څه په تفصیل سره مشخص خبرې وکړو. کستا اجازه به زما پلاټ دغه پرند لوبو لاند دغه نتیجه درته وایم. پرند په لومړي سر کې یو لوبه د سی په ګروپ کې د ډنمارک او فرانسې ترمنځ وه چې نتیجه 0-0 په وړاندې پای ته ورسېده او دواړه ټیمونه د همدې نړیوال جام د پلی آف لوبو ته لار پیدا کړه. بل دغه لوبه د مسکو د ښار د لوژنیکي په سټډیوم کې اوسوه چې د لیدو لپاره 8000 لیدونکي راغلي وو او دا یو دغه سټډیوم څخه دی چې زیاترین گنجایش یا ځای د لیدونکو لپاره لري. بل لوبه نوري صاحب د استریا او پیرو د ټیمونو ترمنځ وه چې دا هم د سیده ګروپ غړي دي، یعنې د دواړو ټیمونو. دغه مسابقه د پیرو ټیم 2-0 په وړاندې یوړه او ګولونه یې کاریلو او ګریرو ووهله چې د دغو دواړو ټیمونو څخه یو هم لوړو لوبو ته لاره پلان نه ستل سره دي چې پیرو وګټل خو هغه نمبر یې لږ دي نو ځکه دواړه ټیمونه یعنی نور نو د ادامه د دغه لوبو د ادامه چانس نه لري د دې لوبو د لیدل لپاره چې په سوچ کې وسوله څلور څلور برزر یې کې راغلی بل لوبو نور صاحب چې هغه به د شپې نه وخت وسوله د ایسلند او د کوریشا د ټیمونو ترمنځ و چې پایله یې دوه دی او په وړاندې د کوریشا د ټیم په ګټه د لوبي د ګولو د لوبي ګولونه د کوریشا د خوا څخه بدلی او پرشیچ وهل او د ایسلند د خوا ګول د یو نفر د په نامه د سیګارسون چې هغه وبښید نو هغه د ګول نوول نو په دې لوب د دې لوبي څخه فقط کوریشا د لوبو د ادامه
چانس ترلاسه کړ. بل دې وخت کم لرو د سبوي چې د فوټبال پرنی لوبو څخه د سلپ ارجنټاین کروشیا دنمارک او فرانسې بل پړاو ته لار پیدا کړ او دغه راز ایسلند پیرو نایجیریا او استرالیا هم له دې جام سره مخ خو کړ. بل نن څوک لوبي کوي؟
نن نورې سبا اول لوبه به د کوریا او د جرمني ترمنځ وي، یعنی جنوبي کوریا. بل لوبه د مکسیکو او د سویډن ترمنځ وي. دا هغه لومړنی لوبي دي چې د افغانستان په وخت په شپږ نیم بجو به ترسره شي او درم ورسته لوبي د شپې پر لس نیم بجې دي چې لومړی به د سربستان او برازیل ترمنځ وي او ورسته لوبه د سویس او د کوستاریکا ترمنځ.
ډېر مننه زما همکار طاهر روخانو چې په روسیه کې د فوټبال جام د ورسته لوبو له حالې خبرولو. نور وخت نه لرو خو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د مخه خوځو په پروګرام کې زرغونه رښتینې او بل مخه خزه در پیژنو خو له هغه مخکې پام وکړئ د لنډو خبرونو ته.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د چارنیزو او ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې شاوخوا 500 وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت ویلي چې دغه پوځي عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې سوي دي. د کندوز چارواکي وایي په دې ولایت کې به د فابریکو د برېښنا او مناسب ځای د نشوالي ستونزه حل کړي. د فابریکو خاوندان وایي چې دغه ستونزو د دوی د تولیداتو مخه نیولې ده. بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو پرون د اټومي وسلو د څارونکو سازمان لپاره د زیاتو صلاحیتونو غوښتنه وکړه چې مشخص شي چې د زهرجن موادو په مرسته په ورستوي حمله کې څوک لاس لري. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو عالی رتبه چارواکی ویلي ترکیه ته خبرداري ورکول سوی تر هغه چې روسیې د میزایلو ایت 400 ډوله د پای سیستم لرنیولو تیر نسی د اف 15 ډوله جنگل وتکو درنیولو پلان به له خطر سره مخامخ سی. او ټاکل سوی د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت صلاحکار جان بولټن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د خبرو لپاره مسکو ته ورسیږي. د دې خبرو هدف هغه سرمشري ته زمينه برابرول دي چې په پام کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالد ټرمپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ راتلونکي میلادي میاشت وسی.
مخکخې خزي
د ازادي رادیو درنو اوردونکو ستړي مشي د مخکخي خزي په خبرونه کې مو یوسف زادران هرکلی کوي. دا ونې درته د مخکخي خزي په خبرونه کې د افغانستان په کچه د پښتو ادبیاتو لمړنۍ خزینه ډاکټر درپېژنو. هغه د هیواد په کچه تر ټولو د مشهور پخواني کابل پانتونوم لمړنۍ خزینه ډاکټر او استاد ده. ډاکټر زرغونه رښتین زیور د تیرو 500 کلو رئیس د ځوان نسل د ښوونې روزنې په برخه کې نستړي کېدونکي حالې زلي کړي او لای هم خپل انرژي نه د سپمولي. موفقیت او د هیواد په کچه د پښتو ادبیاتو په برخه کې داغه د ډاکټر اخیستنې راز پڅ کې وو. لا څه کول غواړي او وړاندې په خبرونه کې خپل لاغلې زیور څخه اوري چې لنی کمرغام دا اوس زمونږ سره په خبرونه کې ده. استاد محترم زمونږ خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی. مننه چې زمونږ خبرونه ته مو یاړ ورکړي. په خیر راغلی ستړي مشه.
ډیر مننه کوم او تاسو د یک اور ودانې درته وایم.
خیر اوسې.
بخنه غواړم د ګرانو قدرمنو اوریدونکو او د راډیو محترمو کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سلام ډیره زیاته مهرباني چرا سره اوریدونکو ته یادونه کول غواړم چې د خبرونه د دوشنبه پورز د ماس پخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه خبره شوې ده. دا وخت تاسو تکرار بڼه اوري د یادونه ول وړ د چې باید وایم ډاکټر ازرغونه رښتین زیور په 1943 میلادي کال کې په کابل کې پیدا شوې ده. لمړنۍ او ثانوي زده کړې په کابل کې لرابې بلخي لیسې بشپړې کړې دي. بیا په 1942 هجری لمریز کال کې د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو پونځي ته بریالی شوه او له دې پونځي څخه هم په لومړۍ درجه فارغه شوې ده. ماسټري او دکترا یې د پخواني شوروي اتحاد د مسکو په ښار کې کړي دي. دا چې کله یې زده کړې بشپړې کړې خدمت ته یې څنګه ودانګل او وړاندې په خپرونه کې به خپله له استاد څخه اورو. استاد کله مو چې زده کړې بشپړې کړې دا چې زده کړو په دوره کې څه مشکلات وو هغې ته هم وروسته راځو، خو زده کړې مو بشپړې کړې مستقیما خدمت ته مو راودانګل کله هم په کور کې وډېر وخت
نه خیر زما د تعلیمي دوره او تحصیلي دوره او همداسې د خدمت دوره په پرله پسې توګه روانه شوې ده، یعنی کومه وقفه پکې نه ده راغلی. نو په دې کله چې زه د پوهنځي نه فارغه شوم، د کابل پوهنتون د پښتو څانګې نه فارغه شوم، بیا زونو زین ستونزو لکابل په پښتو څنګه کې ډپارټمنټ کې پاتې نه شوم. البته زین ستونزې یعنی وکوي چې هغه البته ضرور نه دی چې زه یادونه وکم، خو مونږ مجبورن بیا لاړو مونږ وی چې خدمت ته هر ځای کې چې وکړو فرق نه کوي، یا کابل پوهنتون یا ولیسا هم مونږ دپاره غنیمت پدې و چې هلته مونږ د خپلې ملي ژبې تدریس کولو، او هغه زموږ دپاره یو افتخار و چې په هر کچه چې مقصد تدریس و او په راوی بلخي لیسه کې په کله فارغه شو برته هماغه ښوونکې شوم، او دا ما دپاره ډېر د ویاړ ځای و، ځکه چې زموږ نه مخکې هغه کسانو چې پښتو تدریس هلته کولو اکثریا هغه کسانو چې لیسانس نه و یا پوهنتون نه و لوستی، اکثریا داسې د مسجد نه د یو هغه نه استادان راغلي و د پښتو برخه داسې خواره غوندې وه. نو
شاید لومړنی ښوونکي هلته هم وایي چې لیسانس درجې سره تللی،
او د لیسانس درجې سره زه هلته لاړم، او په خورا مینه او په شوق او په ذوق باندې د خپلې ژبې خدمت ته مې ملا وتړله. نو بیا د درې کاله په دریم کال باندې بیا موږ بورس واخیسته، او بیا لوړو زده کړو لپاره شوروي اتحاد ته
د چې ته د پوهنتون نه لومړۍ درجه فارغه شوې بورس باندې خاطر درته راغی؟
نه، آغا خو پوهنتون خو فارغه شو خو مگر ډپارټمنټ کې بعضې ځینې نیوکه ځینې ټکي و چې آغا اجازه ونه شوله چې موږ هلته آغا شو. خو د سیلنډ درته وایم چې وی نه نیولو خلاص خلاصه.
کله چې ماسټري ته تللی یا بورس ته تللی خارج ته، هغه بیا د پوهنتون لخوا درته برابره شوې؟
نه، پوهنتون د خوانه نه ده. بیا زه خو ښوونې او روزنې د وزارت پورې مربوطه شوم، ځکه چې ما لیسه کې درس ورکو. نو د دې نه وړاندې زما ته خاوند ډاکټر صاحب زیور د په یو دوه کاله مخکې د په بورس باندې لاړو شوروي ته، هغه د ماسترۍ دپاره لاړو د پل تخنیک د پوهنتون انسټیټیوټ لخوا. نو دوه کاله هغه هلته و، بیا په همدې زمن کې ما هم هلې ځلې شروع کړلې، او هغه هم د هغې ځاینه هلې ځلې شروع کړې، او د دې سره زما پلار خدای دې وبخښي هغه هم را سره مرسته وکړله چې بالاخره یو بورس مې ترلاسه کړ. او هر کال د نجونو دپاره د وزارت معارف لخوا نه لس بورس ورکول کېدل، نو په دې یو بورس ما ترلاسه کړ. نو په دغه اساس باندې ما هم
تاسو چې کله لومړی خو ماسټري دپاره تللی، بیا هملته مسلسل دکتورا هم پسې وکړه، بیا افغانستان ته راغلی، بیا لاړې؟
نه نه، مسلسل ماسټري او دکتورا دواړه په مغه یو وخت کې پیا
تاسو د پښتو ادبیاتو په برخه کې لومړنۍ ښځینه ډاکټر، فکر نه کوئ چې ډېر لوی ویاړ مو ترلاسه کړی دی؟
نو زه به اوس د خپل ځان په حصه کې
سوخبرونه د باید ووایي هر څه
خیر. زه خو په دې باندې ډېره ویاړم چې اول خو په افغانستان کې د ښځینهو دپاره اول د لیسانس دورې تحصیل په هغه وخت کې ډېر ناشونی و، بیا چې ما دا تحصیل ترلاسه کړو بیا هغې نه وروسته چې بهر د زده کړو دپاره لاړم، نو دا خو بیا د ټولو نه ډېره د ویاړ خبره ده. زه په دغه باندې ویاړم چې ما وکولی شو د افغانستان د خصوصا د پښتنو په قشر کې ما یو مقام پیدا کړی شو، نو دا به زما دپاره واقعا یو افتخار وي. او دا افتخارات چې دي دا زمون کورنۍ ته هم راجی کیږي، ځکه هغه شرایط چې ماته خپل کورنۍ آماده کړل تیار کړل هغه که هغه کومک یا هغه مرسته هغوی ما سره نه وي کړې، شاید چې دغه زمینه برابره شوې نه وي چې زه بهر تللی وی او ما لوړ تحصیل
او همدې ته راځو چې ستاسو په دې موافقتونو کې ډېر راز د چا و ډېره همکاري ستاسو کور کې ممانعت نه و که تاسو خپله مبارزه کوله چې باید هغه حقوق چې تاسو یې لرئ باید ترلاسه کړئ لخر ټولن ته خدمت وکړي.
دا زه خو به داسې د دې پوښتنې جواب تاسو ته داسې وایم که زه یوازې وایم چې دا د کورنۍ موافقت دا به سم نه وي، او که زه وایم چې نه یوازې زما مبارزه وه نه دا صحیح نه ده. دواړه خواوې دواړه اړخه په دې کې دخیل دي. مبارزه ما په دې کوله چې ما حتی د پوهنتون د لیسانس په دوره کې کله چې موږ پوهنتون ته لاړو او هلته مې تدریس درس ویل شروع کړل، نو په دویم صنف کې هم چې موږ ته یو بورس د امریکې نه پوهنتون ته راغلی و، نو هلته ما غوښتل چې په دغه بورس کې خارج ته لاړ شم او لوړې زده کړې تحصیلي زده کړه مې نور هم بشپړه کړي. خو هغه دا و چې په هغې وخت کې د افغانستان د شرایطو سره د ښځو دپاره د نجونو دپاره فکر کوم چې لږ امکانات محدود و. نو بیا زما پلار د خدای وبخښي هغه ما ته یو ډاډ راکړ وی چې اوس ته دا پوهنځی خلاص کړه، کله چې دا د خلاص کو هغې نه وروسته به بیا بهر لاړ شي. نو هغه اصلا نه غوښتل چې د تحصیل په دوره کې چې زه په لیسانس کې وم بهر لاړ شم،
یو اراده موجوده و
مګر اراده مې وه.
خو
بله خبره دا ده چې هغه واقعیت خبره هم درته وکړم چې زمونږ د دغه ټولنې دغه اجابات دغسې و چې باید یو جلۍ یوازې بهر لاړه نه شي. نو د دې په اساس باندې ما ته وی چې دوه کسه یې ښه دی، نو ما ته وی که دوه کسه اوسی خارج کې سړی تحصیل وکړي نو ډېره ښه خبره ده.
بیا له خاوند سره یو ځای لاړې چې هغو هملته درس ویلو بیا
هغوی دوه کاله ما نه مخکې لاړل، خو چون زما اراده وه او غوښتل مې چې تحصیل ته لاړه شم نو بیا کورنۍ راسره مرسته وکړل او موږ لاړو دواړه. بیا هغه هلته و دوه کاله په شوروي کې، خو بیا چې زه دوه کاله پس لاړم نو هغه ماستری واغسته اغسته وه هغه تیار دکتورا ته
شروع کړی. او په دې برخه کې یعنی تاسو د ډېرو ستونزو سره شاید نو مخ شوي، تاسو له کور ملاتړ در سره خپل تاسو لیوالتیا هم اما له څه شي زوریدې په هغه وخت کې تاسو زده کړې کولې دا چې لږ ډېر مشکلات له دې زوریدې کنه؟
نه، یو خو شخصي مشکلات یې هغه خو دومره ارزښت نه لري، مګر یو مشکل ما د پاره وو چې البته د یو مور په صفت باندې ځکه ما هغې وخت کې دوه ماشومان درلودل.
کله مو چې ماستري شروع کوله دې وخت کې؟
او کله مې چې ماستري
پوهنتون مو لوسته و،
پوهنتون مې لوسته و، د پوهنتون د لوست نه وروسته ما د پوهنتون نه وروسته مونږ واده وشو، هغې نه وروسته بیا زما ماشومان پیدا شو. هغې نه وروسته زما ماشومان پیدا شو نو هغه یو چې وه تقریبا دوه کاله وه.
او مهرباني
هغه یوه جلۍ چې وه هغه د دوو کالو وه، دا بله چې وه د نهه میاشتو وه. نو چې دا بورس برابر شو ما د تګ اراده وشوله نو هغه ماشومان ډېر واړه پاتې شو. نو چې په اول کال زه هلته لاړم نو ډېر زیاته زوریدم په دې چې دا ماشومان رانه پاتې شو. نو دا د هغه د مورولۍ یو احساس و چې ما سره و، خو خیر په هر صورت چون اراده مې نیکه وه نو هغه او دا ډاډ ما ته چا راکړې. ما زما خپل مور زما خپل پلار چې زه دا ماشومان مونږه ساتو ته خپل درس وای او که اوسې ونه وای نو بیا وروسته وخت تر نتیری بیا بینی شي ویلی.
بله استاد محترم ډیره زیاته مهرباني تاسو سره خبرې تر دې دمه خوږی مونږ اوریدونکو تشمیری بیان کړی دی تاسو ګن شاګردان تاسو نو زده کړی کړی مونږ ته په فیسبوک کې هم پیغامونه پریخه غوم درته وایم ممکن ډیر هم د اوس پاړي کې کوم را سره وي چې تاسو پیژنې یو ځل بیا شمیره هم ورته وایم پرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی ورور ستړي مشي.
بله محترم یوسف خان زدران صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو
مہربانی
خوند حقوق ندی مترسه اول موږ خپل حقوق ندی ورکړي اصلاحات باندې راځي او په دې باید په دې زمان کې اصلاحات راشي او دا تر اوسه لا موږ ټولنه کې ژوند کو خدای دې وکړي د ظلمت ټولنه هم پر رښتایي بدل شي. نو تر نظر به چیرې اعظم ستاسو د مېلمنۍ د ښاغلي زیور خور ته مې ودلې پوښتنې
مهرباني
اوله پښتنو خو مې دا د خورې کې ته چا ډېر واسولې چې دغه مبارزې ته دوام ورکړي او خپل تعلیم او درس ته دوام ورکړي چې ځنې اثر لپاره بیا مصدر د خدمت وګرځېدلې. دوامه پښتنه مې دا ده دوی خو په شرق کې هم تحصیل کړی دی د شرق او د غرب د تحصیل بین فرق څومره دی او د پخواني ادب د اوس د پخواني ادب او د اوسني ادب تر مابین فرق څومره دی یعنی څومره فرق په پخواني ادبانو او د اوسني ادبانو او درېمو پرسنل نه دا ده چې نور انجونې څنګه کولای شي څومره مبارزه کولای شي چې
ډیره زیاته مهرباني قرسه پښتون ستاسو لاړی کې نه نظر نه او د پښتون مور سره شریک کړي. بله ستاسو اړیکه دا زموږ سره وصل ده لطفاً خبرې وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام خبرونه ته بخیر راغله. خپلواک صاحب مهرباني
هغه وخت تاسو دونه زمينه مفاده وای لکه وسوي انجن ته نو تاسو به شاید تر دې دې ته مخته کړی وای کایا
خپلواک صاحب تاسو اړیکه هم ډیره صفه نه وه اما پوښتنه مو واخیسته. استاد محترم ویلي چې که داسې زمینې درته برابر وای لکه نن سبا چې برابرې دي ډېرو نجونو ته او مېرمنو ته فکر نه کوئ چې تر دې به مو ډېر تعلیم کړی وای کنه. خو وروسته ځواب ته راځو اوریدونکو ته اوس نوبت د دوی دی. یو بل اوریدونکی هم راسره دی خپرونې ته بخیر راغلی ستړي مشي. کوم ځای نه؟
کندهار ولایت.
او نوم څه دی؟ عبدالحنان. په خبرونه کې را سره د پښتو ادبیاتو لمړنۍ خزینه ډاکټره زرغونه رشتین زیور ملمنه ده. د هغې د ژوند په اړه باندې چې مخکې وغږېدله څه ویل غواړي او که پوښتنه ترې لرئ په هغې اړه مهرباني. د اوریدونکو اړیکه هم شلېدلې ده له کندهار څخه اړیکه نیولې وه. ډېره زیاته مهرباني چې اړیکه را سره نیسې. خو بیرته بیا درته راځو که د مېرمنو د کار ونډې په اړه باندې د هغوی د وظیفو په اړه باندې تاسو څه لا پیغامونه لرئ یا د خپرونې په اړه نو موږ غږ ثبتوونکي ماشین شمېره هم لرو 0 شپږ نوي 01 شپېته 01 شپېته ته زنګ وهئ ستاسو غږ ثبتېږي او موږ ته را رسېږي. نو استاد محترم قاري صاحب پښتون او خپلواک پښتنه مو واخیستې له بده مرغه نور اوریدونکو خبرې موږ ته ترلاسه نه شوي و مو نه شو اخیستلی. نو که ځواب درکې
مهرباني. محترم ورور پښتون د ده درې پوښتنې وي او درې واړه پوښتنې مختلف پوښتنې دي چې هغه هر یو یو وضاحت او تشریح غواړي. نو لږه لنډه ځواب به ورته ووایم. ده پوښتنه وکړه چې چا تاسو داسې هڅولی چې دغسې تحصیل وکړي او لوړې زده کړې ترلاسه کړي. البته زما د کورنۍ ماحول همدا و چې موږ دغه په دغه ماحول کې رالوی شو. یو کورنۍ وه ادبي کورنۍ ده او په دې ادبي کورنۍ کې موږ په خپل ذهن کې په خپل فکر کې وروزل شو او د دغه کورنۍ په فکر او ذهن روزل شوی یو او همدغه ممانعتونه نه وي. او بل دا دی چې زما پلار د خدای وبخښي پوهنرشتین هغه یوازینی کس و چې د ښځو د نجونو د تعلیم او د تحصیل علمبردار و، یعنی په دغه لاره کې ډېرې مبارزې هم کړې دي. نو په همدې اساس مونږ مکتب ته ښوونځي ته واستولو او همدغه یې هیله وه چې مونږ تحصیل وکړو او په دې ټولنې ته یو مثال وګرځو او زمونږ نه وروسته به دغه خلک ټول زمنګ نزده کی او خپل ماشومان او خپل نجونې او هلکان ټول به ښوونځي ته شامل کی. دا از ما البته د هغوی هغه و او د هغوی منندوی ما چې مونږ یې تحصیل ته
ترلاسه کړی دی. بله پوښتنه دا وه چې فرق د زده کړو په مسکو لویدیځ او غرب د غزوینو کې څه و؟
مزمون خو شرقي ټولنه ده او په شرقي ټولنه کې بیا افغاني ټولنه ده، په افغاني ټولنه کې بیا پښتني کلتور او فرهنګ دی. دلته هم ډېرې ستونزې خو شته او وي. هغه وخت کې زه فکر کوم چې هغه ستونزې چې اوس شته دي هغه وخت نه وي. هر چا کولی شو چې چا شوق درلود درس ووایي او خپل تحصیل ته ادامه ورکړي، خو په البته دا د ښار په داخل د ښار کې، مګر په اطرافو کې هغه خو معلومه خبره ده چې اوسه پورې هغه ستونزې اوس هم شته. او د غرب هغه تحصیل چې دی په غرب کې بیا دا نشته دی. په غرب کې هر څوک کولی شي تحصیل وکړي، حتی هغه د لیسانس وبخې د بکالوریا تر سطحې پورې، خو هر څوک مجبور و مکلف دی چې خپل تعلیم وکړي. او د هغې نه وروسته که بیا دوی غواړي چې نور تحصیل وکړي هغه بیا د دوی نور شرایط دي. اما اصلا دا دی چې په هغې دولتونو کې په هغه ملکونو کې دا ضروري قانوني خبره ده چې هغوی باید د لیسې مکتب دوره بشپړه
کړي،
یعنې بې سواده باید څوک پاتې نه شي.
بله پوښتنه دا وه چې اوس څنګه نجونې کولی شي که ستاسو غوندې اهداف ولري ور ورسیږي؟
دا یو داسې یو مهمه خبره ده چې زه اکثریت په خپل ټولګي کې خپل شاګردانو ته هم دا خبرې کوم او همیشه دغه نصیحت هم ورته کوم. اول خو مې دا د کورنیو نه، د مور او د پلار نه، د دوی نه هیله ده چې خپل ماشومان مکتب کې واچي او دوی تشویق کړي چې ښوونځي ته لاړ شي او تحصیل وکړي او د زیات تحصیل ورته زمینه ورته برابره کړي. دا یوه. دویمه خبره دا ده چې د ماشومان مثلا خصوصا د پښتنو په ټولنه کې اکثره چې 15-16 کال ته ورسي یا تر هغه نه کم هغه دوی ایسته واده کی، یعنی دا خپل نجونه واده کی. نو کله چې واده شي بیا خو اکور او دغه ورپغاله شي بیا خو تحصیل نشي کولی. نو زما په نظر باندې دغه کولی شي چې په ښوونځی اخلاص کی دولسم نه اخلاص شي بیا لیسانس دوره واخلي بیا هم داسې یو اراده قوي اراده وکړي. دا یې مهم ټکی دی چې باید دوی قوي اراده ولري چې باید
دا نسخه ده. خو فکر کوي چې ستاسو غوندې ویاړ بیا ترلاسه کولی شي که هر څوک دا هدف تعقیب کړي او مبارزه وکړي.
خو زه وایم چې هدف ترلاسه کیږي، هڅه کوشش دا لومړنی شرط دی. سړی هڅه وکړي، کوشش وکړي، اراده وکړي، فکر اتمن کوم کار دی چې انسان یې نشي کولی. کله خلک وایي چې ښځې نشي کولی دغه مقام ته ورسیږي یا دا وکړي، مګر زه وایم چې کله چې اراده موجوده وي او هڅه موجوده وي، کوشش موجود وي، نو فکر کوم چې د نارینه او د ښځې ترمنځ په دغه لاره کې کوم ستونزه نشته. سره له دې
چې تاسو وایئ په خو ستونزې نسبت دومره ډېرې نه وي لکه نن سبا چې دي.
نن سبا ځینې ستونزې په دې ښارونو کې شته.
همدې موضوع ته اشاره کړې وایي د تعلیم اسانتیاوي په خو اوس
یو خبره وای چې تعلیم په خو چې نسبت ننني عصر ته هغه تعلیم با قاعده اصولي منظم درسو. اوس هر برخه کې تاسو پوهیږئ چې په دې څلوېښت کالو هغه کې جنگونو کې په دې څلور لسیزو کې جنگونه تیر شوي دي په افغانستان کې او هر څه ګډوډ شوي دي، نظام ګډوډ شوي دي. تقریبا د معارف او د باندې پوهنتون سطح او کچا د تعلیم اگر چې سہولتونه بيخي زیات دي یعنی دومره زیات دي چې دا انټرنیټ او پیغام ټلویزیون او پیغام چې زمونږ په وخت کې نه و زمونږ په وخت کې یوازې یو رادیو او نور هیڅ نه و مګر اوس دومره سہولتونه زیات دي خو مګر خبره ده چې محصلین یا شاګردان یا د زده کوونکو د دغه فرصتونو نه ښه استفاده نشي کولی مثلا تاسو وګورئ نن سبا د فیسبوک خلک کاروي مګر په غلطو هغه باندې کاروي یا مثلا د انټرنیټ کار اخلي مګر په صحیح معنی په صحیح توګه چې علمي زده کړې ترلاسه کړي هغه نه کوي.
بلې استاد مرم تاسو د ټولګي خبره وکړه مونږ یو اردوونکي لیکلي دي د حکمت الله په نامه باندې چې ډاکټر مونږ ته ډېر څه زده کړي په دې خبره به زه درته قسم وخورم چې استاد به کله په کابل پوهنتون کو نو ننګرهار پوهنتون ته به یې ځان را رسو په هغه وخت کې مونږ باندې د نحو مضمون تدریس ساعت درلود نو په څو پوهنتونونو کې مو زده کړې کړي دي په څو پوهنتونونو کې مو تدریس
نو زه به څنګه ووایم چې خلک به وایي چې دا په یو وخت کې څنګه دونه پوهنتونونو کې کار کوم. اول خو ما خو کابل پوهنتون کې تدریس شروع کړی دی بیا کله چې مونږ تدریس ته تللو وبخې تحصیل ته لاړو هغه ته مسکو ته هلته هم پښتو څانګه کې ما مسکو په پوهنتون کې پښتو تدریس هلته ورکولو او بیا دلته چې ننګرهار پوهنتون ته کله پس د دوه یوم کال نه کله
حالات ننګرهار پوهنتون کې
نه اول کابل پوهنتون کې بیا سوم په دوه یوم کال کې چې دلته ګډوډي شول او مشکلات شو بیا زه ننګرهار ته لاړم او ننګرهار کې بیا هلته تقریبا د موقتی غونډې کار مې کولو موقتی مې پدې کول چې دلته حالات خراب وو ما هلته کار شروع کو نو په دغه جریان کې په دغه دوران کې خدمتي غونډې کار مې وکړو بیا هغې نه وروسته ما خاوند ډاکټر صاحب زیور هند کې وو هغه هلته تدریس کولو هغه په کابل پوهنتون کې هم وو او خو هند ته هم تللی وو نو کله چې ننګرهار ته راغی بیا د هغه سره یو ځای ما دغه ریکارډ د په ننګرهار پوهنتون کې مات کړو چې لاړم او ما درس ورکوو یو وخت ښځینه نه استاذه وه او نه یو شاګرد هم نه و په هغه کې او دلیل یې څه و چې کانکور ازموینه تېره شوله په دې کې یوه نجلۍ هم رانغله او کانکور کې امتحان ورنه کړو ما ویده خو ډېره سخته خبره ده چې په یو ولایت کې یو مهم ولایت کې خزینه محصلان موږ نه لرو چې دوی په کانکور کې امتحان ورکړي نو ما دا فکر وکړو چې راځه داسې وکړه چې یو قدم به واخلم که کامیاب شم که ناکام شم خو هغه کامیابي هم شته او ناکامي هم شته نو هغه درس مې شروع کړو اگر چې بعضې خلکو داسې ښه نه ګڼله چې زه وزم او هلته تدریس
کوم
د لومړنۍ استاذې په حیث باندې نو هغه خو بالاخره په هغې کال خو هیڅوک هم نه و پوهنتون کې مګر ما چې شروع وکړله په کال یې یوه جلۍ راغله او هغه هم زما په صنف کې وه بیا هغې نه وروسته بیا دوه شوې بیا وروسته درې شوې اوس ماشاءالله بیخي ډېرې دي نو هغه وخت نه ما په ننګرهار پوهنتون کې هم په یو وخت کې هم کابل هم ننګرهار کې تدریس
وکړو
د کتابونو په هکله د کوم وخت نه چې ما کار شروع کړی په پوهنتون کې اول خو هغه د ماستری او د دکتورا تیزس و هغه خو موږ ولیکلو مونوګراف او په لیسانس دوره کې مو ولیکلو هغه د ښځو شاعرانو ښځو په باره کې او دویم خبره دا ده چې کله ما تدریس کړی د ټولو مضامینو دپاره چې ما څومره تدریس کړی لنډه یې درته وایم لیکچر نوټونه جوړ کړي دي بیا په دې کې ما د ګرامر په برخه کې دوه کتابونه چې یو صرف برخه ده چې مورفولوژي ورته وي، یو بل نحوي برخه چې سینټکس ده. هغه ما لیکلی دي مکمل بل لغت پوهنې باره کې مې کتاب لیکلی، بل لیکچر د لهجه پوهنې باره کې مې لیکلی، د ژبپوهنې اصطلاحي قاموس په باره کې مې لیکلی دي. نور مضامین خو بیخي زیات دي، نو اوس پستاس پروګرام لنډې زه خو راتلون کې مې زما خو حاصل ټول مسله چې ده زما د خپل اول د خپل وطن لپاره یو سوله او امن او آرامي غواړم، دا اول هغه د هدف دی چې باید وشي. دویمه خبره دا ده چې د خپل ژبې فرهنګ د ودې او د لا پراختیا لپاره څومره چې زما په وجود کې توان شته او دا زه سرته ورسم، مګر هیله مې د نورو نه، د ټولو خپل شاګردانو نه، نارینه دي که ښځینه، همدا دي چې د خپل ملي فرهنګ او د تعلیم او تحصیل او د پوهې لپاره دوی باید هلې ځلې وکړي، او تر هغه وخته پورې چې دوی په هیواد کې بېسوادي ختمه نه کړي او د لوړو زده کړو
ډېره مننه چې زمونږ سره وي، مننه
ستاسو پروګرام کې زما په زړه کې ډېرې غوټې پاتې شوې.
بیا به خبرې کوو اوریدونکو هم پاتې شول، خبرې ډېرې دي خو اوس نشو کولی چې وړاندې په خپرونه کې پاتې شو ځکه د خپرونې وخت پای ته رسېدلی دی. نو ډاکټر صاحب محترم، ستاسو له حضور نه ډېره زیاته مننه، د اوریدونکو نه مننه چې په خپرونه کې را سره برخه اخلي. اما د ښځو د کار ونډې په اړه که بیا هم ستاسو پیغامونه پاتې وي درنو اوریدونکو، کولی شئ 0 5 0 1 0 1 شمېرې ته راته پرېږدئ. زه یوسف ځدران، مو په پاک خدای سپارم، د خدای په امان.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.